د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوسط خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلون نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویې ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 1400 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم مني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشې کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډېر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 50 کسان په ایران کې اعدام شوي. د ډلې پرون په یو بیان کې ویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او 8 تن افغان وګړي شامل دي. په بیان کې که څه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشه یي توکو او نورو جنایي پیښو عاملان اعدام کړي دي. دا زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام کیږي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه 19 اعتصاب 13 اونۍ مخکې پیل شوی او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو د ماشین ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې یو لړ تازه سپارښتنې کړي چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کړي او شکوا شکایتونه چې دي هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین کې ځای پر ځای کیږي.
دا کار به د اس آی وی پولیسې ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
د دې پروژې په بندېدلو سره نه یوازې داسې موږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له موږ سره سافټ وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنه سولې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون وویل په تیر یو کال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت و نیولي او توقیف کړي دي. یو شمیر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته امکان برابر کړي.
د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونې کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیچا ته د دوی په ټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنه کړي، د خلکو عقیده او فکری اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکو کمال سادات وایي د طالبانو د مشر دا څرګندونې به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمینه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو پخوا هم خورا ډیر شکوا او شکایتونه شته دي، ځکه چې دوی عامو خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له هغې غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي، فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کړي او شکوا شکایتونه چې دي هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رنځوري او په وینا یې نورو محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر، یهود، مشرک، نصارا نشته. دغه ځوانان چې تاسو ګوري دا ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختی او زیاتی نشته. له بده مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پراته له ډاره باید دا مونږ ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخیستلو باندې ځوانان ټکیږي، زوریږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امغه تصفیه کمیسون چې دی ورته وایي هغه ورقه ونه لري، دې ته دنده نسته، وظیفه نسته، امرار د معاش نسته، موږ کومه سیلار څو وکړو؟
د طالبانو مشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص وویل تیر یو کال کې 13,000 کسان د دوی په ټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولي چې له 24 ساعتونو کمه موده کې بیرته خوشي شوي دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي 21,000 وسیلې له منځه وړي او په لسګونو زره سیډیګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران یې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالی نه دي. دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته، او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمی، او ټول علما د اجتماعیات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دی دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي، او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي. دوم شی چې دی کې او سړی قوت استعمال هم کوي، نو د قوت استعمال لپاره خو شریعت ترجیحات قائم کړي، او بل دا چې شریعت د ار منکر یا د ار بدی یا د ار ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزا نه تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي، او عقیده کې هم چې دی د زور استعمال نشته. خو زموږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زموږ اتفاق نشته. ده
د چارو کتونکي وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې به چې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې، پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړې هم تنګ کړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر له پسې نیوکو لاندې دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحد ایالات وی له فلیپین سره په دې هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته رسیدلی چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د بیانونو په خبرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم ځانګړي کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دا موافقه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړنې د بهیر لپاره مهمه بولي.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي، اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږد پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي، او دغه شان یې په درېیمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت
راسره اوسئ. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس د ایران او جرمنی ترمنځ نندرې. په تهران کې د جرمنی ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین غبرګون پرولی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی په ټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندې شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې جرمنی په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروی.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني خبرګون پاره ولی او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوي ټاکل شوي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمني ژبې دغې موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغې موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه آژانس د راپور له مخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالي سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایه قوې ورکړی. په راپور کې ادعا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سملاسي خبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په هامبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په غبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په هامبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سخت دریځ اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان د حزب الله ډلې څخه د ملاتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائیل سره په دښمنۍ توران دی او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانه دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرګون وپاروه. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدون کو را سره وسی د خبرونه په دوام کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي دي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ویمن وایي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دې ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړي، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې شوې دي.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبې په ورځ د اګست په 19 په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندېدو یا د دغه دفتر په بندېدلو سره نه یوازې درسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه میرمنې چې له مونږ سره سافټ وي مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنونه سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور. یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او حقونو ته یې د رسېدو په هدف په ناقانونه لارو له هېواده وتلو ته مخه کړې ده. سی ان ان خبري شبکې په دې اړه په یو راپور کې د یوې افغاني پوځي ښځې کیسه راخیستې ده چې د راپور له مخې له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو روستا د دغه هواد یو شمیر خزو وینجنو آزادی او حقونو ته د رسیدنی په هدف په ناقانونه توګه او خطرناک لارو کډوالۍ ته مخه کړی ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې خزینه پخوانی پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلی چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته سوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالحې عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوه چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړ ایستل سوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي هم ده.
لبده
مرغه موږ سل کسان یا ټول ردم از کړو، خپل کارت او د ورور پوځي کارت مې ور وښوده. موږ او څو نورې ښځې د پیسو په بدل کې خوشی کړو. د سفر په اوږدو کې له غلو او نورو ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر د ترخو خاطرو ډک و.
یوه بله ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دی په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل سوي ده.
خانه تماشې آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد، دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشي راغلی و له هغې وروسته مې میړه له کوره ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه مې ورسره مخ شو بېرته راونه ګرځېد. له هغه وروسته مجبوره شوم چې له لور سره مې د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وایي دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري له ننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې سوې ده.
اوسنی شرایط کې موږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضورې بندې. ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت ته خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریباً یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په تېر جمهوریت کې کله چې د ازادۍ ورځ وه، خلک به راووتل میلو ته چکر وته او درې رنګه بیرغ به ورسره و لاس کې، خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خو خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رسختي هم شته دی خو خلق ته ما خوند نه ورکوي او دا ورځ نه لمونځي.
زه ډاکټر نوري د کامل څخه یم. واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. او بلده چې ارزښت لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوې. او بلده چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه کولای شو دی خو ما خستی چې موږ څنګه کولای شو خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام سیال وردګی ما یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځو چې افغانانو قرباني ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان معیوبین معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښت کوي.